د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 هجري لمریز کال د سور د میاشتې 13 ده چې د 2014 میلادي کال د مئی له 8 نیټې سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې ملګرو ملتونه وایي په بدخشان کې مستحق کسانو ته د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ کیږي. د افغانستان میاشتې ټولنه هم وایي د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په وروستۍ پیښه کې له زیانمن شوو کسانو سره د مرستې لپاره د دوی لپاره یو شمیر کورونه جوړوي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې مطالب په تفصیل اوریدلی شي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کمپ هم کړی چې مهمه خبرونه سر لیکونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ بندیانو د تبادلې په لړ کې به ایران یو شمېر افغان بندیان راتلونکي اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د ودې په حال کې هیوادونو سره د مرستې د پروګرام په ترڅ کې روسیې ته د سوداګرۍ امتیازات لغوه کړي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په غونډه کې به چې نن په موسکو کې جوړیږي د اوکراین د بحران او ډله ییز امنیت پر موضوعاتو خبرې وشي. ملګرو ملتونو پرون وویل په بدخشان کې مستحق کسانو ته د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ دفتر وایي د ارګو ولسوالۍ د ابي باریک کلي ته له شاوخوا کلیو او سیمو څخه ګڼ کسان راغلي چې مرستې ترلاسه کړي او دې مسلې مصیبت ځپلو او زیانمن شوو خلکو ته د مرستې رسولو کار له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د مرستندویانو لپاره د پیښې د قربانیانو، د خپلوانو او نورو سیمو څخه د راغلو کسانو ترمنځ تفکیک ګران کار دی او زیانمن شوي خلک په دې سخت په کار دي چې نامستحق کسان مرستې ترلاسه کوي. د تېرې جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په باب باریک کلي کې د غونډۍ د ښویېدو له کبله په سلګونو تنه تر خاورو لاندې شول. له دې پیښې وروسته یو شمېر هیوادونو او افغان سوداګرو له مصیبت ځپلو سره پریمانه مرستې وکړې. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې به ایران یو شمېر افغان بندیان راتلونکي اونۍ افغانستان ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د روان شنبه په ورځ 28 تن افغان بندیان د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې افغان چارواکو ته وسپارل شي. د دې په وینا تر دې مخکې د فبروري په میاشت کې افغانستان 14 ایراني بندیان د ایران حکومت ته سپارلي وو. شاخوا دوی میاشته په خوا د افغان چارواکو لخوا 14 ایرانی بندیان رسمن ایران ایرانی لوري ته سپارل شوی وو. افغانستان او ایران له یو بل سره د بندیانو د تبادلې موافقه په 1951 لمریز کال لاسلیک کړې وه، خو عملا تر دې مخکې دا موافقه نه وه اجرا شوې. د امریکا د ټولو قواوو ګډ لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي د دغه هیواد مشرانو جرګې ته وویل پنټاګون اوس د افغانستان لپاره د روسیې د ام آی ولس هلیکپټرو متبادل نه ویني. د وویل چې د روسیې هلیکپټرو په ځای د نورو لټکړې خو متبادل یې نه دی موندلی. د روسیې د ترتاس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا لوی درستیز وویل د کانګرس له لوري د روسیې د روسو بورن اکسپورټ کمپنۍ پر ضد بندیزونو د لګولو هڅه به سبب شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هوایی ملاتړه بې برخې شي او دا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د غوره لیګ د سیالیو د اتلولۍ له ګټلو وروسته نن کابل ته رارسېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د شپږو ټیمونو په مسابقو کې څلور وګټلې، خو یوه یې پر کوربه هیواد مالیزیا وبایلله. افغانستان په دې مسابقو کې څو تنه نوي او ځوان لوبغاړي ولوبول چې د هغوی په منځ کې یو هم عثمان غني و چې د ټول تورنمنت غوره بیټسمن وپېژندل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر او ویان فرید هوتک وایي چې دا مسابقې د افغانستان لپاره مهمې دي او د تورنمنت څلور لوبډلو ته د آسیا په یو ورځنیو مسابقو کې د ګډون لار پرانسته.
دا پریمیر جام سره چې ډېرې مهمې د افغانستان لپاره ډېرې ارزښتناکې دي. افغانستان کولی شي چې نورو بېلابېلو لوبو ته لاره پرانیزي، لکه د آسیا د ورځنیو لوبې او هغه څلور لوبډلو چې په دغه سیالیو کې په لومړي، دویم، دریم، څلورم مقام راغلي، هغوی کولی شي چې د آسیا د ورځنۍ لوبه ته لاس پیدا کړ.
خغلی هوتا کام در از ویل چې د افغانستان تیم بنن مازدیګر 15:30 بجې د اتل ولی له جام سره د کابل نړیوال هوایی ډګر ته راورسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د ودې په حال کې هیوادونو سره د مرستې د پروګرام په ترڅ کې روسیې ته د سوداګرۍ امتیازات لغوه کړي. دغه اقدام په داسې حال کې چې واشنگټن د اوکراین د کریمیا د سیمې په اړه چې روسیې پر خپلې خاورې ورګډه کړه غواړي د هیواد ته سزا ورکړي. اوباما کانګرس ته پرون څرګنده کړه چې په پام کې لري روسیه د مرستې له دغه پروګرام څخه وباسي. کرملین وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په غونډه کې به چې نن په موسکو کې جوړیږي د اوکراین د بحران او ډله ییز امنیت پر موضوعاتو خبرې وشي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو وویل د دغو هیوادونو ولسمشران به په جلا توګه له پوتین سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به خبرې وکړي. دغه راز په پام کې ده چې جمهور رئیسان به د روسیې د پوځي ځواکونو په تطبیقاتو کې چې کرملین هغه تمرینات بللي دي هم ګډون وکړي. د یو بل خبر لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وغوښتل چې د کورواکۍ په اړه د ټول پوښتنې پروګرام وځنډوي. ټاکل شوی و چې د روانې مۍ په 12مه یعنې د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ ټول پوښتنه وشي. پوتین پرون د سویس له ولسمشر دیدر بورک هالتر سره چې هیواد د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې نوبتي مشري په غاړه لري له کتنې وروسته په اوکراین کې د روسیې له پلویانو وغوښتل چې ټول پوښتنه وروسته په یوه بله نیټه وکړي. امریکا د پوتین د څرګندولو په ځواب کې ویلي چې باید دا ټول پوښتنه یو مخ لغوه شي، نه دا چې وځنډول شي. په تهران کې سختدریزو پرون په خپل هیواد کې د ښځو د بې حجابۍ پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل چې دا په 1990 میلادي کال انقلاب را وروسته د اسلامي حجاب بې احترامي ده. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د مظاهره چیانو شمیر 4000 تنه وښود. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم په مخې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ده.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټلس. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټشل. په هرات کې هم اسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټدیاله. په مزار شریف شهر کې به اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه. او په جلال آباد کې هم اسمان وریځ دی، باران به اوري. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22 اټکل شوی ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سره شرپ پنده څپه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وايي په بدخشان کې مستحق کسان ته د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ کیږي. د افغانستان میشه ټولنه وایي د بدخشان د ارګول سوالی په ورستۍ پیښه کې زیانمن شو کسانو ته لسلو ډیر دی اوسېدو کورونه جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موافقه وکړه چې سږ کال سلګونو افغان ترجمانانو ته ویزې ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر او ویاند فرید هوتک وایي چې د آسیایي شورا د غوره لیګ د سیالیو د اتلولۍ په ګټلو سره افغانستان یو ځل بیا نړیوال ته ثابته کړه چې دا هیواد په کرکټ کې نور پرمختګ هم کولی شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم مهم مطالب راغونډ کړي دي. ملګری ملتونه وایي په بدخشان کې مستحق کسان ته د مرستې رسولو کار له خنډ سره مخامخ کیږي. ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ دفتر وایي د ارګو ولسوالۍ د آب باریک کلي ته چې له شاوخوا کلیو او سیمو څخه ګڼ کسان راغلي چې مرستې ترلاسه کړي او دې مسلې مصیبت ځپلو او زیانمن شوو خلکو ته د مرستو رسولو کار له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. د دې موضوع نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
ملګری ملتونه وایي چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې مصیبت ځپلو او بې ځایه شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی، ځکه چې د نورو سیمو خلک مصیبت ځپلې سیمې ته تللي او هغوی هم مرسته غواړي. د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په اباري کلي کې د جمعې په ورځ د غونډې د شویدو له کبله په سلګونو تنه تر خاورو لاندې شول. ویل کېږي چې شایي په دې پیښه کې شاوخوا 1500 تنه مړه شوي او شاوخوا 2000 نور بې درکه وي. ملګری ملتونه وایي په اباري کلي کې شاوخوا 200 کورنۍ بې ځایه شوي، 300 کورونه په بشپړ ډول تر خاورو لاندې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر وایي اوس سیمې ته د رسیدو په لاره کې خنډ د خلکو د اړتیا په اړه د څېړنې او د مرستې د رسولو مخه نیسي. د دې ادارې په وینا د مرستندوی مؤسسو بللو یستون زده ده چې د حقوق کسانو ترمنځ چې مصیبت ځپلی او زیانمن شوي او حقوق کسانو چې له نورو کلیو څخه د وړیا مرستو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي توپیر کول ګران شوي دي. مرستندویان وایي د نړیوالو او کورنیو مؤسسو، ملګرو ملتو، بهرنیو حکومتونو او افغان سوداګرو په شمول د مرسته کوونکو لوی شمیر په مصیبت ځپلي سیمه کې راټول شوی دی. پر خلکو بیل دی چې ثابت کړئ شي چې مصیبت ځپلی او زیانمن شوی دی او که له نورو سیمو څخه د مرستو لپاره راغلی دی، د خوراکي موادو، کمپلو، د پخلي وسایلو، بړستنو او نورو شانو مرستې ویشل کیږي. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې مرستندویانو وویل ګڼو خلکو چې مصیبت ځپلی نه دي او له نورو سیمو څخه راغلي دي د مرستو د ویشلو په لومړي پړاو کې مرستې واخیستې او له همدې کبله ډېرو نورو خلکو له شاوخوا کلیو څخه اباري کلي ته مخه کړې ده. د دوی په وینا دې کار نه یوازې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو کار ورو کړی، بلکې د مرستو د ویشلو په اندازه کې هم ستونزې پیښې کړې دي. یعنی ځینو کسانو ته زیات څه په لاس ورځي او ځینو ته لږ، او دې مسلې مصیبت ځپلي په خار کړی او وضعیت یې نارامه کړی دی. د سه شنبې په ورځ شړه وشوه او افغان پولیس مجبوره شول چې د کلیوالو د ټیټ پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړي. خلکو پر پولیسو او مرستندویانو هجوم وروړی وو او په زور یې مرستې لاسته راوړې. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM چې مرکز په جنیوا کې دی مجبوره شو چې د ډزو او نامنې له کبله موقتاً د مرستو ویش ودروي. افغان چارواکي هڅه کوي چې د مرستو په ویشلو کې همغږي رامنځته کړي او مستحقو کسانو ته مرسته په لاس ورشي. د افغانستان حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایس پر مکته په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستو د تنظیمولو مسؤلیت سپارلی دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د بدخشان د آب باریک د کلي له مصیبت ځپلو سره وکتل او له هغوی سره د زیاتو مرستو او سرپناه د جوړولو ژمنه وکړه.
هر مشکلی دیگه که پیدا شد مراجعه کنید پیش ولسوالیتان، مراجعه کنید پیش والیتان، مراجعه کنید پیش وکیل صاحبایتان، مراجعه کنید پیش همگی و خصوصا خدا برسانید پیش فرمک صاحب و من میرسه سرایتان بخیر چند روز بعد که کارایتان روبرا شد پیش رفت باز بر تفتیش خودم میاد.
در بدخشان د ولی مرستیال گل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې مصیبت ځپلو خلکو ته د کورونو جوړولو دی او ښارګوټي ځای په نښه شوی او کار به په راتلونکي 4-5 ورځو کې پیل شي. دغه راز د افغاني سرې میاشتې ټولنې هم ویلي چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په وروستۍ پیښه کې زیانمن شو کسانو ته له سلو ډېر د اوسېدو کورونه جوړوي. دا خبره د سرې میاشتې د ټولنې مشرې فاطمه ګیلانی پرون په کابل کې د سره صلیب او سرې میاشتې د عالي ټولنې د نړیوالې ورځ د لمانځلو په غونډه کې وکړه. تفصیل د محمد وای سمیم په راپور کې اوري.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په بدخشان کې مصیبت ځپلو ته د کورونو د جوړېدو لپاره د سیمه ییزو چارواکو له خوا نمرې وویشل شي. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې د متحده عربي اماراتو د یو سوداګر او د چین د سرې میاشتې ټولنې په مالي مرسته به ډېر ژر په بدخشان کې د مستحقو کسانو لپاره 200 کورونه جوړ کړي. دغه خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. اغلی ګیلانی وایي د افغان سوداګرو د قطر، ایران، چین او ترکیه د سرې میاشتې د ټولنو لخوا هم په بدخشان کې د ورستۍ پیښې له مصیبت ځپلو سره لومړنۍ مرستې شوې دي.
صد خانه
اقلا میسازیم. دوی سل کورونه جوړو او خای وکولای شو تر 200 پورې جوړ کړو، خو اوس د سل کورونو د جوړولو ژمنه کوم. هر څومره چې لمک سره ډیره پیسې مرسته وشي د کورونو شمیر زیاته وو، نن سهار خبر ورکړل شو چې ډیر ژر ځمکې ورکول کیږي. له متحده عربي اماراتو څخه یو سوداګر 1,25,000 امریکایي ډالر راولېږل او ویلې دي که چیرې دغه کورونه خوښ شول په همدغه اندازه نورې پیسې به هم د خپل مور په نامه د کورونو د جوړولو لپاره بیا مرسته
وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې له سختو بارانونو وروسته د دغه ولسوالۍ په آب باریک سیمه کې یوه خاورینه غونډۍ وښویده چې سلګونه کسان او لسګونه کورونه تر خاورو لاندې شول. ولسمشر کرزی هم د چهارشنبې په ورځ له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره دې ولایت ته ولاړ او له هغوی سره یې د کورونو د جوړولو ژمنه وکړه. په ورته وخت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس فاطمې ګیلاني له خلکو او مرستندویه بنسټونو څخه وغوښتل څو د نظمه د مخنیوي په خاطر خپل مرستې د وی باوري سرچینې لارې په اړو کسانو وویشي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ملګرو ملتونو پرون وویل په بدخشان کې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو کار له خنډ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر وایي د ارګو ولسوالۍ د ابي باریک کلي ته له شاوخوا کلیو او سیمو څخه ګڼ کسان راغلي چې مرستې ترلاسه کړي او دې مسلې مصیبت ځپلو او زیانمن شوو خلکو ته د مرستو رسولو کار له خنډ او زن سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې به ایران یو شمېر افغان بندیان راتلونکې اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا د ټولو قواوو ګډ لوی درسي جنرال مارټین ډیمسي د هیواد مشرانو جرګې ته وویل پنټاګون اوس د افغانستان لپاره د روسیې د ام آی 12 هلیکپټرو متبادل نه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د غوره لیګ د سیالیو د اتلولۍ له ګټلو وروسته نن کابل ته رارسېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د ودې په حال کې هیوادونو سره د مرستې د پروګرام په ترڅ کې روسیې ته د سوداګرۍ امتیازات لغوه کړي. کرملین وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان او تاجکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په غونډه کې به چې نن په موسکو کې جوړیږي د اوکراین د بحران او د ډله ییز امنیت پر موضوعاتو خبرې وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وغوښتل چې د کورواکۍ په اړه د ټول پوښتنې پروګرام وځنډوي. ټاکل شوی و چې د روانې می په 12مه یعنې د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ ټول پوښتنه وشي. په تهران کې سخت دریځو پرون په خپل هیواد کې د ښځو د بې حجابۍ پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل چې دا په 1990 میلادي کال له انقلاب را وروسته د اسلامي حجاب بې احترامي ده. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
World Politics Review خبرونه په یوه مقاله کې لیکلي د افغانستان پوسټا د هند او روسي له خوا د پوزي وسایلو برابرول پر سیمه یغیس کوي. خبرونه لیکي د افغانستان څخه د بارنیو ځواکونو په وټولو د هند او روسي ترمنځ اړیکی خکېږي. دا په داسې حال کې ده چې هند په دې وروستیو کلونو کې هڅه وکړه چې له واشنگټن سره د اړیکو په خکولو خپل دفاعي سیستم خکړي او په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ د مخنیوي په مقصد د دهلی او مسکو اړیکی نږدې شوې دي. خبرونه زیاتوي هند او روسیه تر دې وروستیو پورې یوازې ډیپلوماټیکی همکاري درلوده، خو د یو تازه توافق پر اساس به هند د افغانستان ملي پوسټا له روسیې څخه تجهیزات وپیری او دواړه هیوادونه یعنی هند او روسیه به په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت پوځي تاسیسات بیا ورغوي. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه وړاندې کوي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان او ایران به افغانستان ته د هند او روسیې د پوځي مرستو په اړه څه ډول خبرګون ښکاره کوي. د خبرونې په باور پاکستان په دې مسلې خوښ نه دی او په افغانستان کې د هند ګټو ته د زیان رسولو په مقصد به له افغان طالبانو سره مرستې وکړي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس حامد کرزي د لباس اغوستنې او فیشن په اړه یو اوږد مضمون لیکلی او په غټو ټکو کې لیکلي د کرزي پر ځای بل جمهور رئیس به کوم ډول لباس غوره کړي. ورسپان لیکي د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوهم دور ډیر مهم دی او دا ځکه چې یو کاندید به د جمهور رئیس کرزی پر ځای چې یو وخت په نړۍ کې تر ټولو شیک یا خوش لباس شخص بل شوی وټاکل شي. وال سټریټ ژورنال لیکي امریکایي ډیزاینر ټام فورد په 2002 کال کې جمهور رئیس کرزی د شیک یا خوش لباسانو پاچا نومولی و. له هغه وخت راهیسې جمهور رئیس کرزی د نړۍ له مشرانو سره په کتنو او ناسته ولاړه کې شنه او ریخمینه چپنه او قرقلی اغوستله. ورسپان زیاتوي دا مهال چې افغانان د کرزی پر ځای د بهرنیو چارو د پخواني وزیر عبدالله او د مالی د پخواني وزیر اشرف غنی احمدزی ترمنځ باید یو انتخاب کړي، په دې هم فکر کوي چې آیا نوی جمهور رئیس به د کرزی سټایل یا د لباس اغوستو حالت وساتي او که څنګه. وال سي ژورنال وړاندې لیکي ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین پر مهال د پګړیو او خولیو په ګډون په مختلفو رنګونو بیلابیل لباسونه واغوستل. دا دوه مشران په افغانستان کې چې هرې سیمې ته سفر کوي په پوره احتیاط د هغې سیمې مروج لباس اغوندي. د مثال په ډول د افغانستان په شمال کې چپن او لونګۍ، په ختیځو ولایتونو کې غټې پګړۍ او په مرکز کې په اصطلاح د پلو خورۍ درویشۍ اغوندي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د لندن په آکسفورد پوهنتون کې د انسان پیژندنې د څانګې د کارپوهې مرواري ظفر خبره راخستې چې وایي په افغانستان کې د جمهور ریاست کاندیدان هر یو هڅه کوي چې وښيي دی له بل حریف څخه زیات افغان دی.
د سهار و بجې او شل دقیقې دی ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موافقه وکړه چې سکال سلګونو افغان ترجمانانو ته ویزی ورکړي. د امریکا کانګرس مخکې غوښتنه کړې وه چې هغو افغان ترجمانانو ته په امریکا کې د اوسېدو امکان برابر شي چې په خپل هیواد کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. د کانګرس د یوې ډلې له پرېکړې سره سم ټولو هغو افغانانو او د هغوی د کورنیو غړو ته د امریکا ویزه ورکول کېږي چې په افغانستان کې یا امریکایي پوځیانو ته د ترجمانانو په حیث کار کړی او یا یې په نورو برخو کې امریکایانو سره همکاري کړې ده. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ناببره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو افغان ترجمانانو ته سږ کال د ویزې له ورکولو سره موافقه وکړه. د متحده ایالاتونو د کانګرس د دواړو جرګو یوه ډله هڅه کوي چې افغان ترجمانانو ته د ویزې د ورکولو پروګرام پراخ او اوشت کړي. د دوی په وینا دا پروګرام حاضر د مستونزې لري چې له کبله ګڼ ترجمانان له ویزې محروم او په خپل هیواد کې له جدي خطر سره مخامخ دي. له یوې لایحې سره سم د امریکا د مشرانو او استازو جرګې غړي په پام کې لري چې نن پنجشنبه د افغانانو د مهاجرت د ځانګړو ویزو پروګرام وړاندې کړي. په دې پروګرام کې افغان ترجمانانو ته د ویزې د ورکولو لپاره د غوښتنلیکونو د سپارلو موده چې د سږ کال په مني کې پای ته رسېده د 2015 کال تر پایه پورې اوږدې شي. پر دې اساس به 3000 تنه نور د غوښتنلیکونو د سپارلو امکان ومومي. دا لایحه به افغان ترجمانانو ته موقع برابر کړي چې له خپلو والدینو، ماشومانو او نږدې خپلوانو سره په امریکا کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي. که لایحه تصویب شي همداراز به هغه افغانان چې له امریکایي رسنیو، غیر حکومتي مؤسسو او دغه راز د امریکا له پوځ سره کار کړی دی په امریکا کې د اوسېدو اجازه ومومي. په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان سږ کال له افغانستانه وځي، د امریکا د کانګرس غړي وایي چې باید له هغو افغانانو سره زیاته مرسته وشي چې له خطر سره مخامخ دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماری هرف په یوه ایمیل کې وویل دغه وزارت په وروستیو میاشتو کې افغان ترجمانانو ته د ویزو د ورکولو په پروسه کې لوی ګامونه اخیستي دي. هغه همداراز وویل سږ کال تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 1600 تنو اصلي تقاضا کوونکو او د هغوی د کورنیو 2800 غړیو ته ویزې صادرې کړې دي. په دې کسانو کې د اصلي تقاضا کوونکو تر 20 کلونو کشر ماشومان او میرمنې شاملې شي. د 15600 تنو نورو ترجمانانو غوښتنلیکونه لا تر غور لاندې دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د دروشت قیمه کې پاتې ورسېده ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د مازدیګر یا د اوبخې د ماښام تر لوو بجو پیلېږي. د سهار تر اوو بجو د خبرونه دوام کوي او د سهار په اوو بجو هم د ازادي رادیو خبرونه په 1290 څپو په ټول افغانستان کې او لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 لوو بجو پیلېږي. د خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اسیایي شورا د غوره لیګ د سیالیو د اتلولۍ له ګټلو وروسته نن کابل ته رسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اسیایي شورا د شپږو ټیمونو په مسابقو کې څلور وګټلې، خو یوه یې پر کوربه هیواد مالیزیا وبایلله. افغانستان په دې مسابقو کې څو تنه نوي او ځوان لوبغاړي ولوبول چې د هغوی په منځ کې یو هم عثمان غنی و چې د ټول تورنمنت غوره بیټسمن وپیژندل شو. د افغانستان کرکټ بورډ رسنیو د څنګه مشر او ویان فرید هوتک وایي چې نن مازدیګر 15:30 بجې به د افغانستان ټیم د اتلولۍ له جام سره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسیږي. له ښاغلي هوتک سره عصمت څاروان د آسیایي شورا د غوره لیګ د سیالیو د مالیزیا په وړاندې د غیر مترقبه ماتې او د افغان ټیم په ترکیب کې د نویو لوبغاړو د شمولیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي هوتک په پیل کې نیپال ته د پرونۍ ماتې په اړه څرګندونې کوي چې په نتیجه کې افغانستان د اتلولۍ جام وګټ.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ مبارکي ورکوم. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نیپال ته ماتې ورکړله او نیپال ته ماتې ورکولو سره د آسیا پریمیر جام سره یو اتلولۍ ترلاسه کړې. اکاپې پورته کړ. افغانستان یوازې یوه لوبه بایلودله، نورې پاتې ټولې لوبې په خپله ګټه پای ته ورسولې.
تاسو اشاره وکړه چې افغانستان یوازې یوه لوبه بایلله، هغې هم په مالیزیا وبایلله چې په دغو ټیمونو شپږو ټیمونو کې ګمان داسې کېږي چې تر ټولو کمزوری ټیم و. ولې علت څه و چې په دې تورنمنټ کې تر ټولو په کمزوري ټیم باندې وبایلله؟
مالیزیا دومره ضعیفه لوبډله نه وه، خو بیا هم نسبت د نورو لوبډلو ته پیاوړې نه وه. افغانستان ونه شوه کولی چې مالیزیا څخه لوبه وګټي. دوی خپل لوبغاړی او خپل ګراونډ او خپل پیچ او هغوی کولی شول چې د خپل مطابق سره یا خپل خوښ سره هلته کار وکړي او ځان لپاره برابر کړي اوسي. یو وجه هم همدا بولم.
په دې لوبو کې افغانستان ځینې نوي لوبغاړي ولوبول، لکه عثمان غنی، اشمت شهیدی او همدارز احمدزی. دا هغه لوبغاړي دي چې تر دې پخوا د افغانستان په ملي ټیم کې نه و لوبېدلي. تاسو د دوی له لوبې څومره راضي یاست؟
افغانستان کرکټ بورډ نو ځوان لوبغاړو ته دغه چانس ورکړ چې نو ځوان لوبغاړي په لوبغاړو کې ځای شول. خپل سینیر لوبغاړي په خوانی لوبغاړو کې ځای ورکړ. دوی ډېره ښه نتیجه ورکړه. تاسو ولې چې اوس مرغني په بیلابیلو لوبو کې ډېر ښه وګړي دا ځل اخره د ټورنمنت غوره بیټسمن جایزه هم ترلاسه کړه. د افغانستان او د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده چې لومړي ځل لپاره افغانستان کرکټ بورډ کې یو لوبغاړی نړیوال سره د لیګ هغه بیا خپل دی درلې کیږي چې ټورنمنت تر ټولو ورلو په اړه شي. یعنی په ټولنمن کې د ټولنمن کې د شپږ جوړو د ابي لوغاري ول چې دا وي ټول نو مخکښو دې سره څنګه چې ما ته جمال هم پختل دی باندې ښه تاسو ته ښه دی هم ښه ول دی مشتبه هم ښه ول دی او یو څو مور لوغاري ول چې دا به چاله چې ورته تاسو ته سوې و هم شي دا سره ولې دی نو ان شاء الله دا جواد شو نه ته اپ مون تاسو یا خپل افغانان ته بلکې نړیوال ته دا جواد شو چې لکه هم د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته ډېر خبره.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګه مشر او ویان فرید هوتکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د غوره لیګ د سیالیو د اتلولۍ له ګټلو وروسته نن کابل ته رسیږي. د افغانستان ټیم به د افغانستان په وخت په د مازدیګر په 15:30 بجو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي.
د ژوند رنګونه
ځوانان هم بدې راته وایي.
ځوانم نجیب الله دی وروره.
نجیب الله خانه ته څه کاروبار کوې؟
زه خپله د لامی پروژم بوټونه خرڅوم.
دغه مرغه ده تا ده؟
و دا زما دی، دا جل دی. دا ما درې کاله مخکې چچی و دا ما رانیولې و، اوس مې دا رالی کړی دی او لاسي غوړي و، هګۍ و، بادام، جنغوزي و، دا شیان ورکوم. داسې وسخنه ریوي
او خلک زه نوم وایي ډېر مصرف نه پرې بندې کوې نو
دا خو بس شوق دی. بس دا مرغۍ مې ساتلی او $400 یې هم راسه غوښتې.
تا ویل دا څه څه کمالونه لري؟ مرچ هغه یاد دی؟
مرچ هغه بابا ساتې
پې یاد کوې ولې؟
دا خو نو بیا داسې په موسم سره دی.
آزادي څنګه ور زده کړی دی؟ دا مرچ هغه و دا
چې دی ماشوم ما کیسټ ورته لگاوي تر ماښام پر به کیسټ ورته شتار.
دا اوس څه وایي؟ دا اوس
دا خو بس لفظونه یې رقم لفظونه وایي. بابا صاحب بسم الله سپین فیش رقم لفظونه چې
سپین فیش
سپین فیش دا یو لفظ او مرچ هغه سخی جان په بیت وتی دا لفظونه مې د تیز کړی.
مرچ هغه دی ولې ور یاد کړ؟
مرچ هغه خو نو زموږ هغه دی کندار دا و مرچ هغه.
نو دا په څونی وخت کې دا یادولای شي؟
تقریبا په نیمهش.
بیا دا څو کاله عمر کوي دا مرغه؟
دا مرغه دا څو کاله شو عمر کوي.
دا وای ډیره بی خوبی غواړي وای ویخ به ورسره ناشته بیا به چخې په چخلو باندې
و ولا دا نو به خو بی غواړي. بس درې سلور شپې به دته رونه نه دی دته بټې پښټاټه مور بم ځم سره به خابه کو بیا دی بیا کله سمیر درې.
نو ولی بی خوبی ولی کوي؟ دا خوب ته نه پرې
دی خوب ته پدې نه پرېږم چې دا ال تعداد خپل عادت وینځل ته پتا ودا ته شټاټه دا مرغې فتا ده دته لبزونه وای بیا کله د لبزون زکی په دې خاطر مون خو په تنه پریرتو
بل څه خوند اخلي د دینه
دماغ را خوشاله کی سات می پرتیر په تبات مراسمي
دی پالنه اسانه ده ګرانه ده نور څه خدمت غوړي ده د پستی مستی خو ډیر په خرابې
کو دا ډیر پالنه ډیر سخت دي ته په خاور مورتا چې بیا کله د کوریس کوي دا بونه بدلوي خو تا کی درسو چې بونه نه غرزول بیا نه راواز
دا نیلام د کاروبار ټول پیسې دی په دې وهل
په دې می وای او بس خو
کور کې بال ته پته مې چې ځوان په کابل کې غریبي کوي او تا ټول په جلو وهل
نو با شخ په غریبي پر تعلق نه لري دا خوشو دا په کندهار کې داسې یو به سوې ما کنازک لالی ساتلې نه وای ما به د پلاټ جادات بایللې نه وای
هر کله کله دې نازک لالی سره خدا
دهونده جون رنگونه پا همده سر ده خبری مجله هم پایتا ورسیده از نوری لطاسو اجازه وارم خول از غیر روس رو و سی ستار فروخ ستودیو تر اغلی راتون که نیم ساعت داری خبری مجله ورنده که وی فروخ سب خراغلست
تشکر نوری صاحب شما